السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1969 کال د وږی اسمبلې 14مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د بریکس په نوم د پرمختللو اقتصادي قدرتونو لخوا د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو لخوا اوبښۍ د هغو تروریستي ډلو د نوم د یادونې هرکلی کوي چې په پاکستان کې دردي او په افغانستان کې حملې کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پاکستان پولیس وایي په کراچۍ کې څلور تروریستان وژلي چې د نوبل د جایزې پر ګټونکې ملالې یوسفزۍ برید کوونکی هم پکې شامل دی. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د بریکس ډلې د 15 غړو هیوادونو مشرانو په پاکستان کې میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې. ملګري ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې او د هغو ملاتړ کوونکي مسؤول بللې. بریکس چې 15 مخ پر ودې اقتصادي قدرتونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د چین په کشامین ښار کې پرون په خپله سرمشریزه کې په افغانستان کې د تشدد د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم د بریکس د اعلامي هرکلی کړی. ملګري ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست له 28 د سپتمبر تر 3 پورې په چاردرې ولسوالۍ کې 5200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې تر اوسه له 230 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي. د آسیایي اتلولیو جام ته د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د اردن له ملي ټیم سره مخامخ کیږي. دا سیالي د اردن په وخت د ماښام په 8 بجو د دې هیواد د پلازمینې عمان په لوبغالي کې پیلېږي. متحده عربي امارات به د آسیایي هیوادونو د 2019 کال د فوټبال د اتلولیو کوربه وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخواني کپتان کریم صادق د 1400 بیوازلو کونډو میرمنو لپاره یو کور جوړ کړی. د کریم صادق لوري د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 1400 کونډو میرمنو ته دا کور په شپږ بسوی مځکه کې په 1,600,000 افغانۍ جوړ شوی. کریم صادق وایي دغو کونډو چې یو ماشوم یې هم درلود تر شنه آسمان لاندې اړولی وو. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. نیکی هیلې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې لپاره خواستونه کوي. اټومي قدرتونه خپل مسؤلیتونه پیژني خو کیم جونګ اون یې نشي درک کولی. له راکټونو ناوړه استفاده او اټومي ګواښونه یې ښیي چې دای جګړه په خواست غواړي. د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د چین سفیر وویل هیواد به یې پرېنږدي چې په سیمه کې جګړه ونښلي. د روسیې سفیر بیا وویل چې باید ټولې خواوې دا درک کړي چې د شمالي کوریا مسله پوځي حل لاره نه لري. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دایرالزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي 2 تنه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په چاودنه کې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې روسي رسنیو خپور کړی ویلي دي چې یو سرتیری د هوان د مرمۍ له چاودنې سره سم مړ شو او دوهم د سختو ټکپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دې سرتیرو له مړینې سره په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو ټوله شمېره 24 ته لوړه شوه. روسیا د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په پلوي د سوریې په کورنۍ جګړه کې ورګډه شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په دوه ورځنی سفر قرغیزستان ته ځي. دا په ولسو کلونو کې ګاونډي قرغیزستان ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړنی سفر دی. د قرغیزستان د ولسمشر المازبیګ اتمبایف یو ویان پرون په بشکک کې خبریالانو ته وویل چې د ازبکستان ولسمشر به له خپل قرغیز سیال او د صدر اعظم په ګډون له نورو چارواکو سره وویني. ټاکل شوی چې د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښه کولو د تړون په شمول څو موافقې لاسلیک شي. او د فنلاند په مرکزي برخه کې د خلکو اعتراض سبب شو چې پولیس له خپل هیواده د افغانانو یوه کورنۍ ونه باسي. د پولیسو په وینا مظاهرچیان پرون دوشنبه د یواز کلا د پناه غوښتونکو په مرکز کې راټول شول او چارواکي پرې نه خودل چې دا افغانان له فنلاند او باسي. تیرونې د برتانیا پولیس هغه مهال د سمیم بیگزاد په نوم د یو افغان په استلو کې پاتې راغلل چې د الوتکې پیلوټ د نوموړي له لیږدولو څخه انکار وکړ. سموک راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی. راپورونه او مرکه خبرو و باوری چې افغان حکومت د بریکس ټولنې د هغه اعلان هرکلی کړی چې په پا پاکستان کې ډیرا تروریستي ډلې په نوم یادې کړي او وایي چې د سیمې امنیت ته ګواښ کوي. ولسمشر اشرف غنی په خپله یوه وروستۍ وینا کې له پاکستان سره د سولې مسله یو ځل بیا یاده کړه. آیا له پاکستان سره د سولې د خبرو میکانیزمونه زړه دي او که کوم نوی چوکاټ به هم وي؟
د امریکا نوی ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدی شي چې موږ به ډېر ژر نوي میکانیزم ولرو.
په دې اړه مو د ولسمشر له یوه ویان سره مرکه کړې. په نورو موضوعاتو کې پاکستاني پولیس وایي چې د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی د برید کوونکي په ګډون څلور تنه تروریستان په کراچۍ ښار کې وژلي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي د شمالي کوریا مشر جګړه په خواست غواړي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی او د لومړي ځل لپاره یې هغه تروریستي ډلې په نوم یادې کړي چې په پاکستان کې میشتې دي او د دوی په وینا د سیمې امنیت ګواښي. دوی همدارس د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤل بللی دي. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د بریکس یا پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د ټولنې د وروستي دریز هرکلی وکړ. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سختدریزو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غني مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس ته د دریز هرکلی وکړ. ویویل
دوی دریز پرځای دی ورکلی کولی، یعنی دغه تهدید یو له پولو ورآخوا تهدید دی. د دې اړتیا سته چې د سیمې او نړۍ په کچه باندې له دغه تهدید سره مبارزه وشي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی او د دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوې چې بے سارے سرسمدنی کړی دی د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي. نو په کاله شي د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ سرسنګ په خپل برخه کې مسؤلیت هم ادا کړ.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو روسیا او چین د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشرانو په خپل سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې سختدریزې ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللی او د غرض یې د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللی دي. د امریکا ولسمشر په زغرده ویلي چې باید پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختدریزو پناه ځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپله اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سختدریزو ډلو له لورې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکر طیبه په پاکستان کې میشته سختدریزه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده. جیش محمد هم په پاکستان کې فعالیت کوي او هند د خپل هیواد پر پارلمان د 2000 لومړي کال پر حملې تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دغو دوو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
ومورېدل چې افغان حکومت د بریکس ټولنې د هغه اعلان هرکلی کړی چې په پاکستان کې ډیره تروریستي ډلې په نوم یادې کړي او ویلي دي چې دا ډلې د سیمې او د افغانستان امنیت ته ګواښ کوي. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په یوه وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاده کړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې که کیږي نو څنګه او د کوم میکانیزم پر بنسټ به کیږي؟ پر دې موضوع مې د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد سره په یو مرکه کې بحث کړی. ښاغلی آزاد، د مرکې په پیل کې له پاکستان سره د سولې لپاره د ولسمشر د اعلان پر دلایلو رڼا واچوله.
ښاغلی جمهور رئیس په لومړۍ ورځو کې لومړیتوب چې کوم کار ته ورته هغه همدغه چې د پاکستان سره باید خبرې وشي، او په دې لپاره ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر هم وکړ. دا چې جمهور رئیس ولې پر دې ټینګار کوي چې سوله باید د دولتونو ترمنځ شي او د پاکستان سره باید سوله وشي، ښکاره دلایل دا دي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي، په پاکستان کې ترهګر تمبلیږي، په پاکستان کې ترهګر روزل کیږي.
دغه اوسنۍ هڅې چې ولسمشر د اختر په مناسبت په خپلو څرګندونو کې یادې کړې، د هماغو زړو چوکاټونو یعنی مثلا دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې اترې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، او څو اړخیزې خبرې وي د امریکا، چین او ځینو نورو هیوادونو په ګډون، آیا دا په هماغو زړو چوکاټونو کې کیږي او که د خبرو اترو لپاره نوي میکانیزمونه په پام کې دي؟
افغان حکومت په نړیوالو سټیج باندې کله چې پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار نه سو، کار وکړي، لادي وکړه، هغه لامل سو چې د امریکا نوي ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای شي چې موږ به ډېر ژر نوي میکانیزم ولرو، یعنې پاکستان به دې ته اړ شي چې افغان حکومت سره او د نړیوالو سره سوله وکړي. یوه برخه دا ستراتیژي ده، دوم برخه افغانستان ته یو ترانزیتي بندر بدل شوی دی. پاکستان اړ دی چې خپل ترانزیتي او تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا سره ولري، او هغه بیا بیل افغانستان نه دی نشي کولای.
آزاد صاحب، اوس ولسمشر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله نه کوي، بلکې اصلا سوله باید له پاکستان سره وشي. آیا له دې وروسته به دا د افغان حکومت رسمي پالیسي وي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي او له پاکستان سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دلته سوې تفاهم رامنځته شوی دی، او د جمهور رئیس خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. پاکستان سره سوله په دې معنا چې کله پاکستان د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، په پاکستان ترهګرو ملاتړ ونه کړي، ترهګرو د ملاتړ څخه لاس اخیستل په خپله دا معنا چې ترهګرو سرچینې وچیږي او ترهګر نو نشي کولای چې افغان دولت او افغان ولس په وړاندې وجنګیږي. اما د طالب سره هغه طالبان چې افغانان دي، د افغانستان د دولت او د ولس سره سولې ته تیار دي او سوله کوي، یو ته موږ په یو همیشه ژغ کړی دی دا جرګو مرکو کور دی، او د دې پر مخ باندې د سولې دروازې خلاصې دي، او دغه لپاره د سولې علي شورا هم کار کوي.
پاکستان هم ادعا کوي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفین ډیر دي. د پاکستان د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره د افغانستان حکومت څه کړی دي؟
لومړی خدای چې هیڅ شواهد هیڅ اسناد تر اوسه نه دی وړاندې کړی. موږ خو په سلګونو اسناد او شواهد وړاندې کړل، او نړۍ هم ولیدل چې ترهګر چیرې اوسېږي، چیرې وژل کیږي. بیا د شنګای د ناستې په څنډه کې چې کومه ناسته وسوله د افغان دولت په غوښتنه، او دوی هم دې ته ظاهرا راضي سوله چې د دریم ګړي هیواد تر نظارت لاندې به استخباراتي او نظامي عملیاتونه کیږي. موږ هغه ته آماده یو، هغه ته موږ اوس هم خپل هوکړې خپل تړون ته موږ وفادار یو چې د دریمګړي هیواد نظارت لاندې هر اداره چې پاکستان لري موږ د اتماده یو چې دا کسان په وړاندې موږ استخباراتي نظامی عملیات وکړو چې پاکستان ادعا لري دا ثابت شي. همدارنګه پاکستان باید ورته کار وکړي عمله بعد مرغه پاکستان تر اوسه دې هوکړې ته عملي بڼه نه ده راغوستې.
د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ول آزادۍ رادیو سره په مرکه کې. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړندې کولو مخکې تاسو ته د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې بلنه درکوم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د کابل د سولې لار له کشمیر تیریږي. سمال وار ژورنال خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ یوه برخه داسې تشریح کوي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نوی لوبولی یو بد لوبغاړی وو او دی که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وه او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې ول. د سمال وار ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرله پسې ولسمشران او څیړل شوې ستراتیژۍ ناکام شوي او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یوې بلې تګلارې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځوي کولو یا د هیواد ته د سزا ورکولو ستونزه هغه څه چې ولسمشر ټرمپ خبره کړې دا ده چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره ګټوره نه وي بلکې موږ به له یوې بلې جدي ستونزې سره مخامخ کړي چې هغه د څه باندې 200 میلیون نفوس او اټومي وسلو لرونکي هیواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هیواد چې د ګولډمن ساش مالي شرکت په وینا کېدی شي په روانه پیړۍ کې په یوه مهم اقتصادي بازار بدل شي. د سمال وار ژورنال په لیکنه یو شمیر کتونکو په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن اقدامات کولای شي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ غور وکړي. د خبرونې په لیکنه بلاخره امریکایي پالیسۍ جوړوونکي د صادقانه اعتراف وکړي چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ له لسیزو روانه ده او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازینۍ لار ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خبرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسۍ جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د هواري په ګډون اساسي غور وکړي. هم خپل پالیسۍ د دې واقعیت له منلو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډب کولای چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه یې د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم په کابل کې د پاکو اوبو پر ستونزې ولیکنه خبره کړې او لیکي د کابل په نسبتا بډایه سیمو کې شین رنګ موټر په پلاستیکي بوتلونو کې اوبه سفارتونو، دفترونو او شخصي کورونو ته چې دنګ دیوالونه لري رسوي. په هغو موټرو کې چې پرې لیکل شوي اوبه ژوند دی. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ښار چې نفوس له 5 میلیونو اوړي اکثرو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. د څاکیندلو په برخه کې د مناسبو او فني سیستمونو نشتوالی هم خلک دې ته اړ کړي چې په خپله په غیر فني ډول څاګانې وکیندي چې په اکثرو کې پاکې اوبه له چټلو او ناپاکو اوبو سره یوځای کیږي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کراچۍ پولیس وایي چې پرون یې په دې ښار کې د پوځي عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان هغه څلور وسلوال وژلي چې پر امنیتي ځواکونو په حملو کې ښکېل وو. دا چارواکي همداشان ادعا کوي چې په وژل شویو کسانو کې یو د تحریک طالبان پاکستان د مشر نژدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزۍ په وسلوال برید کې لاس درلود. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د سنچپې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان سرور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سوات کې پر ملالی یوسفزۍ په برید کې هم ملوث و. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر راو انور په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې د ترهګر بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه دوشنبه په ورځ یې ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پولیس سره په نښته کې څلور وسلوال ووژل شول. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریک طالبان پاکستان سوات څانګې غړي دي او په خبره یې په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریک طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزۍ په وسلوال برید کې هم ملوث و. نوموړي همداشان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزۍ پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ ول.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی
دی وی سلور کسان اوجل شوی چ تحریک طالبان پاکستان غڑی دی پدی کہ یو کس خورشید نمیگی چ تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل اللہ نزدیک پلوان دے تا پر ملال یوسف زئی پرید کی ملاوی سو پسواد کی پر امنت زوا کو نہ ہم پڈیر بریتن کی ککڑو ملال یوسف زئی د خیبر پختونخوا د سواد اسیدن کلا چ 2012 میلادی کال د اکتوبر میشت پر نہ ہمانے ٹا پر وسلوالو پسواد کی غ وقت برید کر چل خونزی کور ت پلاروا په دغه برید کې هغه له خپلو دوو ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شوه چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالہ یوسفزئی تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپلې کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو د تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونې وړ ده چې ملالہ یوسفزئی په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د شمالي کوریا په اړه استراری غونډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا مشر د جګړې غوښتنه کوي او د روسیې او چین سفیرانو وویل چې د شمالي کوریا کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واورئ.
د شمالی کوریا له لورې د هایدروجنی بم له ازموینې وروسته د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا، بریتانیا، جاپان، جنوبی کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو د تیرې شپې په غونډه کې د شمالی کوریا پر ضد د ملګرو ملتو د جدي اقدام او همداراز پر دغه هیواد د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. خو د چین او روسیې استازو وویل د شمالی کوریا پر ضد پوځي اقدام ګټه نه کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل باید د شمالی کوریا پر ضد تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. د میرمن هیلی په وینا د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د جګړې لپاره خواستونه کوي. د زیاته کړه امریکا د تل لپاره له زغمه کار نه شي اخیستی. جنگ هغه څه نه دی چې امریکا یې غواړي. موږ یې نه غواړو، خو زموږ زغم بې پایه نه دی. موږ به د خپلو متحدانو او خپلې خاورې دفاع وکړو. په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استازی همداراز وویل هغه هیوادونه چې له شمالي کوریا سره سوداګري راکړه ورکړه کوي په حقیقت کې د دغه هیواد اتومي پروګرام تمویلوي. شمالی کوریا د توغندو لازمیشته وروسته هایدروجنی بم وازمایي او ګواښي وکړ چې له امریکا سره پر نازمی مشوي مستمرې ګوام به برید وکړي. د شمالی کوریا د پاراونکو اقدامات د لویدیزو هیوادونو په تیره بیا امریکا له سخت عکس العمل سره مخامخ شول. تیره شپه د امنیت شورا په استراری غونډه کې د چین استازی لیو ژی چې هیواد د شمالی کوریا کلیدي متحد دی له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او په عین حال کې خبرداری ورکړ. چین به هیڅکله په ټاپو وسمه کې ګډوډۍ او جګړې ته اجازه ورنه کړي. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې موضوع جدي وګڼي او مسؤلانه چلند وکړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیین زیا هم وویل پکار ده چې ټولې خواوې د دې مسالې د حل په اړه په هر اړخیز ډول فکر وکړي. پوځي اقدام د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې بیرونکي مسایل حل کولای نه شي. له 2008 میلادي کال راهیسې ملګرو ملتو تر اوسه پورې د شمالي کوریا پر ضد اته پرېکړه لیکونه تصویب کړي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي هیواد د شمالي کوریا پر ضد د نوي پریکړه لیک د تصویبېدو غوښتونکی دی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دي راتلونکي دوشنبه رای واخیستل شي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري او سم قدرمنو اوریدونکو په کابل ښار کې له اختر وروسته د ښار د پاکۍ په اړه د ښاریانو نظریات اوري.
ما خپل د امسایګانو د دوستانو د مشرانو نه کشرانو دغه هیله ده چې تاسو دغه قرباني کوئ دغه پوستکی دغه وازې خپل په ځایانو کې واچوئ. کثافت دانانو تاسو ته دولت دیخې دي ولې ما کثافت دانانو کې نه چوئ؟ تاسو خپل وړو وړو کوچنیانو ته زامنو ته ورکړئ چې دا ویسه کثافت دان هغه وی چې د سړک په منځ کې خطا کوي. سړک منځ کې چې خطا کوي دلته یو مریض هم تیریږي، یو خم تیریږي، یو بد هم تیریږي چې ټول خپل پوزونه کلک تړلي دي. ورو ورو چې فقط دلته څه شي وي نوم د څه بچو، نوم د قربانی بچو، نوم د دولت بچو. دې کې موږ دولت اصلا نه ملامتو، دې کې موږ او تاسو عام خلک ملامتي. ورو ورو پوسټ کې سرونه لري،
خپي ارشي خطا کوي دلته ما خطا کوي خیر د قلت لار شي خيمي ماجرين راغله که سپينګرو ته ورکه غ ماجرينو ته ورکه چیرته دعا وکي او تاسو راغلي هسته سرک په منس کې خطا کوي ولی
دا خلق خو ملامت نه دي شروالې دي که ملامت ده دلته اغه نشته کثافت دانی نشته خلق مجبور دي چې باندې خطا کوي که کثافت دانی وای او خلق نه شوی دا خلق ملامت دي منګ چګورو کثافت دانی نشته ده که یا وی ډاک ده مجبور ده چې لاندې خطا کانل تخکاریږي اډکیږي منګ ګورو یو ماشوم راځي لاندې خطا کوي
روره په ښار کې بوی ده تافون ده د قربانی لوجنه د خلک د منګه دونه توجه نه کوي وطن د منګه غوندو مشترک کور ده که هر وروري د منګه باید دې ته توجه وکي دا وطن د منګه کور ده شخصا کزه ما هم یو ټیکسی وانه مورور غل دې ته توجه کوم په دې خاطر چې خار ده بوی ورکسي دغه سي مرز ورکسي لدی وطن بس دغه یو خواهش لرم زه له غوندو هم وطنان نه دې ټکی ته توجه
د کابل خاریانو نظریات مو اوریدل قدرمن اوریدونکو رسره اوسې د دې خبری مجلې تر پایه نور موضوعات هم لرو خدا شی به پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته د بریکس په نوم د نړۍ د پنځو هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللي او د هغو ملاتړ کوونکي یې مسؤول بللي ملګری ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 5000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي د آسیایي اتلولیو جام ته د غوراوي د سیالیو په لړ کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د اردن له ملي ټیم سره مخامخ کیږي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د توغندیو او هایدروجنی بام د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د نورو سختو بندیزونو غوښتنه کړې د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دایر الزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي دوه تنه روسی سرتیری د داعش ډلې د هاون په چاودنه کې وژل شوي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف نن په دوه ورځني سفر قرغزستان ته ځي زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ژوند رنگونه د پزلپورې محاورو یوې نوې برخې ته
د ژوند رنگونه
زما نوم مریم حبیب هاشمی ده د په مسلم هند دفتر کې د حیاتي د کورس مسؤله
تاسو د کاروبار په اړه راته وای څومره وخت کیږي چې د دفتر کې کار کوي او کار مو څه ده
د دفتر کې هم ما وخت هم کار کولو خو اوس د دې پروژه اوس په حال کار کوم د دې پروژه ما یو کال کیږي چې کار کوم د پروژه کې مشخص کار زمونږ د څه ده چې زمونږ تقریبا 15 کسان خسیوي هغه دفتر ماته معرفي کړی د مغو سره د حیاتي په حق باندې مرسته کوي او د حیاتي کورسونه اول منګه دوی ته جوړ کړو دوی حیاتي زده کړل او وس یعنی د خودکفایي پروژه دا چې د خځې خودکفاشي او د خځو ته ز حیاتي خایم د خځې حیاتي کوي ګنډي هغه توکي چې دوی تولیدي چې راوړم بازار کې خرڅاو لپاره
دا خځې کورونو کې کار کوي تاسو دفتر لري یعنی ال ترازی
نه من کورونو کې کار نه کوم من ته مستمهان دفتر یو ځای کړی او ماشین نمین ته اختیار کې خود دي او نور سرمایه او تکه او دا شاهد منګ خپل ورته اخلو بس عمل ته کار کوو په بازار کې قرار دادیان لرو او نور آزاد بازار کې یعنی شاهد نو کې دي ځینې کې او مشتریان هم لرو خپل دکان کې او چې ته چې نمایشګه وشي ال کمزور نمایشګه شرکت کوو دا خپل تو کې ته حالت مړو
دا مېرمنه چې څو دوی راضي تاسو سره درس وېز دکړې کې دي چې رقم جوان دي چې رقم مثلا کونډه مېرمنه دي غریب دي یعنی شرایط لري د مېرمنو دی ول
په او هغه مېرمنه چې زیاته کندې خزی دی او پیغل انجون چې دی هغه یتیمان دی اوس په حال هم زما سره چې شاګردان دي مثلا یو جلای دی دغه مور پلات دوانه مړ دی خپل دادا او څلور خويندې دي او ورور دی ټول کور مسولیت دم دی جلای په غاړه دی او بل یو دا دغه پلات ژوندۍ ورښوي دی په دې جنگونو کې مور دی دوه درې خويندې دي دا د خپل ټول مسولیت دم دی په غاړه دی یو بل خزه د ما سره هغه خوندې مایوب دی زه هغه سره هغه ما سره کار کوي هم داسې کونډې یتیمان او مایوبین چې دي همدغه موږ سره دي نو دا خزه
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو لدی خبراترو سره د دې خبری مجلې پایته هم راورسیدو. خو چیرته ځای ما سلطان محمد سرور په سټوډیو کې د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره. سرور صاحب ستړی مشه،
شما ماندنه باشین. تشکر تکل صاحب.